پاپنسان کې د سهار 8 بجې سوې تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو. په خبری راپورونه کې اوري په بین الافغاني مذاکرو کې د خندونو لره منځته کې دوه وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نهیلی څرګنده کړې ده. په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي هیات له یو غړي سره هم په همدې خبرونه کې مرکه اوریدلی سي. خو پیل خبرونه کېږي. په ننګرهار او غزنی کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان پوځ په پوځي عملیاتو کې 40 وسلول طالبان وژل سوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 10 طالبان د هسکې مینې په تړلي کانډاو او دیواني سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي او یو وسلول طالب ژوندی نیول سوی. د دفتر په جلا بیان کې د خوږیانی ولسوالۍ په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د تراپ نوم د یو قومندان په ګډون د درویو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا تندرقل اردو په غزنی کې په یو هوایي برید کې د او تنو طالبانو د وژل کېدو او یو بل د چپی کېدو خبر ورکوي. د 203 تندرقل اردو ویان ایمال خان مومند وایي طالبانو پرون پنجشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو مخکې له مخکې د دې پلان مخاوني ولا.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د طالب ترهګرو دغه ناوړه پلان د عملي کېدو مخنی ولی او په دوی باندې هوایی ضربې ترسره شوې چې په پایله کې د یو تن سر ګروپ په ګډون و تن ترهګر طالبان وژل شوي او یو تن ټپي شوی.
د 203 تندرقلو اردو ویان زیاتوي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په پکتیا کې یو قومي مشر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویان حیات الله نظامی ازادي راډیو ته وویل په چاودنه کې چې پرون مازیګر د اریوب ځاځي ولسوالۍ په خوازي سیمو کې وسوه یو بل کس ټپي سوی هم دی.
د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ د خوځخیلو په کلي کې قومي مشر په موټر باندې چسپکي ماین چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې یو قومي سپینګری په شهادت رسیدلی ده او بل یې ټپي دی.
شغلی نظامی وای دا قومی مشر چې نوم یې حاجی رحیم و د ځاځي اریوب له مخاورو مشرانو وو او تل یې په سیمه کې د امنیت او یووالي لپاره هڅه کوله. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د اترا ویان سید شینواری ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعال مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او د خدماتو لمن یې ټول هیواد ته وغځوي.
نور شبکو سره اهم خبرې کیږي چې د 1400 کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیايي طرحې د دوی واوري او دوی وهڅي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همدارز د کیفیت کچا پراخه او خکی.
افغانستان اوس هم د نړیوالو معیارونو پر اساس له مخابراتي خدماتو بې برخې دی او د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د ټیټ کیفیت له کبله پر مخابراتي شبکو خورا زیات انتقادونه کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وګټله. د دواړو هیوادونو ترمنځ د کردان جام د دریو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ پرون په ابوظبي کې پیل سوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د کاردان 500 ورځ جام سیالیو په لړ کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماته ورکړه. د ویل د چپ دغه لوبه کې 283 منډو هدف د ایرلند لوبډلې ته وټاکل شو. د افغانستان لوري چې هغوی ونه شو کولی د هدف ته ځان ورسوي.
په دې لوبه کې ځوان افغان لوبغاړی رحمت الله ګربز د 128 منډو په جوړولو سره ډیر ښه وځلید. دغه ورځ د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان ارمان په 15 بالونو 55 منډې وکړې. د افغانستان او آیرلند دویمه یو ورځنۍ لوبه د یکشنبه پر ورځ په پام کې ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. ګابریلیوس لاندس برګس پرون پنځشنبه د ازادي راډیو له بیلاروسي څنګه سره په ځانګړي مرکه کې پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د کرملین د منتقد او د روسیې د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی لنیول کېدو وروسته پر کرملین نور بندیزونه هم ولګوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل باید پر روانه میاشت کې مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ناوالنی چې د وژونکو کیمیاوي موادو په وسیله له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې وو، تېر یکشنبه مسکو ته د ستنېدو پر مهال ونیول سو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر وری ته ویلي چې خپل دندې ته دوام ورکړي. دای پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګمارلی وو. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې بایډن غواړي د ایف بی آی مشر پر خپله دنده پاتې سي. هغې لیکلي چې ولسمشر پر نوموړي د دې دندې د پرمخ بیولو باور لري. پساکی تر دې یو ورځ مخکې ویلي وو چې له ولسمشر سره یې د وری په اړه خبرې نه دي کړي. له دې څرګندونو وروسته داسې اوازې خپرې شوې وې چې ګنې 45 کلن وری له دندې لرې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په بیګاني ټویټ کې ولیکل چې د دې وینا یوه غیر عمدي لانجه جوړه کړه. د ایف بی آی مشران د 10 کلنې دورې لپاره ټاکل کیږي. وریش 5 کاله نور وخت لري چې پر دې دندې کار ته دوام ورکړي. اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د سپینجرو او سپینسرو د ساتنې په یو مرکز کې د اورلګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړي. دا پیښه پرون د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې وسوه چې په لړ کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي په دې مرکز کې چې د خارکیف په لمنو کې پروت دی، د اور له لګېدو وروسته 9 کسان د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول چې اوس تر علاج لاندې دي. اوکراینی چارواکو ویلي چې په پیښه کې 11 نور کسان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د مرکز له مدیر او دریو کارکوونکو څخه تحقیقات کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. اته بجې او اته دقیقې دي. نن جمعه ده، د سلواغیه د 23 جنوري 2020. په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه د افغان چارواکو پر مایوسۍ راپور اوري.
نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر ده چې پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
په قطر کې د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړی وایي چې د امریکا نوی ولسمشر ته د افغانستان مسله ډیر لومړیتوب نه لري.
شاید دوی د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنکړی شي په خپلو او اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي.
له پکتیا په یو راپور کې اوري چې په سیمه ایزو اردو کې د محلي پولیسو د جلب او جذب هڅې چټکې شوي.
کلو ولسونه کې ترپګنې پاللې دی وام خلکو سره و وضعیت چې و خنو، نو کچې تم دغه پولیس په نور اردونو کې جذب شي لکه ملي اردو، نو دا به ډیره ښه وي.
دو اونیزه پروگرامونه هم خبرو نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع په بین الافغانی خبرو کې د خندونو لرمنسته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نا امیدي څرګنده کړي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي د سولې رواني خبرې عملا مړی دي، او د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د افغانستان قضیه نسی حلولی. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې عملا د مرګ په حال کې دي. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحلې ته هیله من وو، خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي، نو تر اوسه هیڅ نوه نتیجه اقلا مو یو اورباند یو اورکم هم وسی په لاس باندې نه لرو. نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر ده چې پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
لدې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکخ غړي عطا الله لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی، پرون پنځشنبه د ازادي راډیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه یو لړ ملاحظات لري او زیاته یې کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیې حل نه ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د دولت لوری په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حاجی عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواتو.
ښاغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي، بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه، د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پریکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د ښاغلی لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څېړنه کوي. انټونی بلینکن د سه شنبه په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ور نه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
تفاهمنامه چې امضا شوی دی متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په آسیا کې به بعضی وضاحتونه وغواړي او یا هر تغییرات به راوړي او ممکن بعضی دکه د مذاکره نیز معمولا د امتیازات و ورک راکلی سلا ده پدی که او اگه با سنجاوی چی ده کم امتیازات بخاطر کم ده فشار وسائل لری.
د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اداره له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2000 کال د فبروري په 19 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې دراوستو موافقه لاسلیک کړه.
د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان د سولې د خبرو پیل ل خپل مهمو بریاو شمیره، خو د ترامپ د بریا په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي څه ډول ارزوي؟ داوت جنبش د ازادي په څپو کې خبرونه کې په دوحه کې د افغان مرکچی پلاوی لغړي مولوي عطا الله لودین وپوښتل چې امریکا کې د بایدن د ولسمشری پیل ته په دوحه کې د مرکچی پلاوی غړي په کوم سترګه ګوري.
امریکا د خپل بیرونی سیاست لپاره ثابت اساسي خطوط لري، زموږ غوندې نه دي، خصوصا د هغه هیوادونو لپاره چې جنگ پکې جریان لري او دوی پکې نظامي حضور لري، چې اکثرا دا سیاستونه پنټاګان یا نشایي تنظیمي د حکومتونو او اساس تغییر او تبدیل ډیر کم اثرات لرلی شي. اگر چې په عامه توګه د نړۍ ټول نو دنیاوال د ټرمپ په عوض د بایدن د راتګ نه زیات توقعات او غوښتنې ولري، ځکه دیموکراتانو او بایدن د وینا په اساس باندې چې ګویا ترامپ په خپله سلو کلنه دوره کې امریکا ته زیات مشکلات پیدا کړي دي، حتی خپلې تلافیانې هم خفه کړي دي. ترکیه ښه مثال کېدای شي. دا ټول هغه شیان دي چې د ترامپ په دغه سلو کلنه دوره کې رامنځته شوي دي. نو موږ ویلی شو چې د دې ټولو مشکلاتو سره سره چې اوباما ته بلکې دغه ته بایدن ته مخې ته پراته دي او د کرونا تهدید هم یو قوي تهدید دی، شاید دوی د افغانستان مسلې ته لومړیتوب ورنکړی شي په خپلو او اولو قدمونو کې، لکه چې موږ هم کاته په لسو یا زیاتو مسایلو کې افغانستان تر اوسه پورې شامل نه دي. بیا هم د افغانستان د امریکایانو لپاره د مهمو قضایاو نزدک دي چې په دې کې د یو وخت ډیر قوي نظامي حضور لرلو او داسې اهداف تعین کړي وو. زما فکر باندې هغه اهداف چې دوی تعین کړي وو تر اوسه پورې دوی نه دي ترلاسه کړي، که هغه د تروریزم سره د دوی په اسلام مقابله وه، که مواد مخدر وو او که یو مرفه افغانستان وو، دې ته دوی نه دي رسیدلي. دا چې اوس د افغانستان نه د خارجي قواوې اکثره وتې دي او توافقنامه هم د ترامپ په وخت کې امضا شوې ده د مقابل جانبي اړ طالبانو سره، دا توافقنامه د دې ارزول د هر چا دیدګانه فرق کوي. شاید دیموکراتان په دې فکر اوسي چې دغه توافقنامه، لکه چې وزیر خارجه خبره کړې ده، چې دا توافقنامه شاید یو کمپاینی هدف وو چې دوی غواړي په دې باندې یو سرای ترلاسه کړي. زمونږ د اند چې موږ په دوحه کې اوسېږو، د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ باندې د مقابل جانب سره خبرې کوو. زمونږ د نظر هم دغه توافقنامه کاملا د افغانستان د خلکو، د افغانستان د نظام، د افغانستان د لاسته راوړنو په خلاف ده. او لکه چې وزیر خارجه د بیا ارزونې او تجدید غوښتنه کړې ده، موږ درد حق ګڼو، ځکه دا په هغه وخت کې چې د ترامپ نظام وو او د دوی حکومت وو، د دوی د اهدافو دپاره پلې شوې ده. موږ هم پرې ملاحظه لرو، د دوی حکومت هم حق دی چې ورباندې ملاحظه ولري، ځکه دا توافقنامه د افغانستان د قضیې حلال نه دی چې په دې باندې قضیه کاملا حل شي، بلکې موږ ته ډېر مشکلات ایجاد کوي.
دغه زما اتفاقا یو روانه پوښتنه وه چې ما غوښتل ستاسې دریڅه دی، خو اوس که بیرته همدې ته راشو، راته ووایه هلته طبیعتونه څنګه دي؟ انګلیسي کې چې موډ ورته وایي، مثلا څه خپاره دي، مثلا په دې انتظار کې ستاسې صبر وکړه څه کېږي که نه، تماسونه شته، طالبان څنګه دي، په دې اړه راته ووایاست.
بلې، موږ خو نو چې دلته راغلي په لومړي څلور نوي یا پنځه نوي ورځو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس باندې د هغې د مصالحو په نظر کې نیولو سره او زموږ د قانون اساسي قانون د هدایاتو په اساس باندې دلته موږ حضور لرلو، او یو دوه مسایل موږ په ډېر اختصاري او ابتدایي شکل باندې ترسره کړ چې هغه یو طرزالعمل ډېر وخت رانه ونیو، او بل یو په اجنډا باندې توافق و. زموږ هیله دا وه چې موږ د دوهم ځل لپاره بیا دوحې ته راځو، هماغه اجنډا چې قبلا ورباندې موږ توافق کړی و چې باید دا ماده په ماده باندې بحث شي، او هر څوک خپل اولویت وړاندې کړي. زموږ اولویت په دې کې دا و چې زموږ د خلکو غوښتنه اول اوربند دی، بعد دغه د اوربند په مسله باندې بحث وشي، او مقابل جانب یعنی طالبانو هغې د اسلامي نظام په رابطه باندې خپل اجنډا وړاندې کړې وه. متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي دي، موږ په دې باندې نه توانېدلي چې دا اجنډا سره توحید کو حاجي عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث ته راواچو. لا بالمقابل دی انتظار کوي، دی انتظار کوي چې ګویا د ترامپ د تګ نه وروسته د بایدن سیاست او د هغې حکومت به څنګه کیږي، یا څه انتظارات لري چې موږ ته جزئیات نه معلوم. خو موږ هیڅ چاته هیڅ نوی انتظار نه لرو، فقط د یو افغاني مستقل هیئت په حیثیت باندې چې د خپلو خلکو نمایندګي کوو. زموږ اولویت اوربند دی، ځکه په دغه اور دا اور چې بل دی په افغانستان کې، د دې خوراک اطفال دي، ښځې دي، ماشومان دي، ضعفا دي، او بی ګناه غیر محارب شخصیتونه دي. دا واجب ده دا اوربند رامنځته شي، او موږ د امن په ماحول کې وکولای شو چې مذاکرات ته دوام ورکو. ولو که دوی هر اجنډا وړاندې کوي که د اسلامي نظام خبره د مقابل جانب دخوان وړاندې کېږي، موږ اول په افغانستان کې اسلامي نظام لرو. البته جنگ به دی باعث شوی چې کما حقه به تطبیق نه وي، بل موږ د اسلامي نظام لپاره قربانۍ ورکړي. د افغانستان ولس اصل پسلو کې مسلمان دي، د اسلامي نظام سره کلم مخالفت نه لري. البته په شکل باندې به بحث کیږي چې آیا کم ماډل اسلامي نظام دی، ایران اسلامي نظام، د سعودي اسلامي نظام.
په دوه کې د افغان مرکچی پلاوی غړی مولوی عطا الله لودین وو.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
په اوربند سي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
اوس هم په یو راپور کې اوري چې په پکتیا کې د 203 تندر قل اردو مسؤلان وایي چې د سیمه ییزو پولیسو ځواک په سیمه ییز اردو بدلوي.
سره د دې چې په قطر کې د افغان او طالب پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، تازه په سویل ختیځ زون کې د 203 تندر قل اردو مسؤلینو تصمیم نیولی چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د سیمه ییز اردو لپاره 3000 کسان وګماري. دوی وایي په پکتیا کې د سیمه ییزو پولیسو تشکیلات ختموي او پر ځای د سیمه ییزو اردو ځواک رامنځته کوي. د سیمه ییزو پولیسو د تشکیلاتو د ختم له پریکړې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو هرکلی کوي. دوی وایي سیمه ییز پولیس په فساد کې ښکېل وو، د دندې پر مهال د شخصي غوښتنو په نظر کې نیولو ترڅنګ د مسلکي روزنې د نشتوالي له امله د سیمو د امنیت په ټینګښت کې ګټوره نه وو. د پکتیا یو تن قومي مشر انور صدیقی ازادي رادیو ته وویل
دوی اول د خپل د ټوپک او د درې یونیفورم نه غلط استفاده کوله، او کلو ولسونو کې تربګنې پلل دي عام خلکو سره و. وضعیت چې و خنو نو کچې تم دغه پولیس په نور اردونو کې جذب شي لکه ملي اردو، نو دا ډیره خاوي
د پکتیا امنیه قومندانی وای سیمه ایز پولیس د لاخی روزنې او اکمال په موخه د ملي پولیسو او سیمه ایز اردو لیکو ته جذبېږي. په پکتیا کې د 203 تندر قول اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو یې زر تنه د سیمه ایز اردو لیکو ته جذب کړي چې ډېر ژر به د دې ولایتونو په هغو سیمو کې چارتیا ورته لیدل کېږي وګمارل شي. د ښاغلي مومند په وینا سیمه ایز اردو به له دې عمله ګټوره وي چې سرتیری د خلکو او د سیمې له جغرافیې سره بشپړه بلدتیا لري.
زر کسان اوس مهال 203 تندر قول اردو کې د ښوونې او روزنې لاندې دي چې د دوی د ښوونې او روزنې د تکمیلېدو څخه وروسته خوست او پکتیا ولایتونو کې کومې امنیتي ستونزې شي دا به حل شي. زر کسان کله تجهیز شي نو دا ډېر لوی قوت دی.
د 203 تندر قول اردو ویاند د سیمه ایزو پولیسو په اړه د خلکو شکایتونو ته په اشاره وایي چې ټول جذب شوي سرتیري به له یوې شفافې پروسې وروسته ځانګړې روزنیزې دورې ته ور وپېژندل شي چې له فارغېدو وروسته به ترې د فساد د نه کولو او له دندې د ناسمې استفادې په اړه سوګند به اخیستل شي. همدارز هغه سرتیري چې له اصولو سرغړونه کوي مجازات کړي. دی وایي د سیمه ایز اردو د جوړولو دغه لړۍ به ډېر ژر د سویل ختیځو نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. خو دا چې سیمه ایز اردو به څومره د خلکو په خوښه او د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو له هیلو سره سم بریالی ماموریت ترسره کړي هغه پوښتنه ده چې ځواب به یې راتلونکی وایي.
اوسم اسدالله الدین د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
سپیکټیټر مجلې په وروستۍ ګڼه کې د هغې نمایشنامې په اړه یوه لیکنه کړې چې برېټانیا ته د دو افغان ځوانانو د کډوالۍ هڅې تمثیلوي. دغه دوه ځوانان په 2000 نقد ډالرو او دوه دوه جوړه کرمچو له ترکیې څخه سفر پیلوي او د آتن، روم او پاریس له لارې لندن ته رسیږي. د مجلې په لیکنه د کبیر او آریان په نوم دا دوه ځوانان د دغه تمثیلي ټوټې اتلان دي. کبیر له خپلو خیالاتو پرته ذهن کې بل څه نه لري، خو آریان بیا د الجبر نابغه دی او ټول خایست په شمیرو کې ویني او د مرغانو له ریزه خوند اخلي. دوی دواړه که څه هم پوهیږي چې د غلاره کې له دو سمندرونو تیریږي خو د یوې هم لامبو نه دزده. سپیکټیټر مجله لیکي د یونان وچو ته د دغو ځوانانو رسیدل د دوی کیسه پای ته نه رسوي، بلکې دغلته یو یونانی بزګر دغه ځوانان خپلو کروندو ته بیایي، شپږ میاشتې پرې کار کوي او پایله کې مزدوري هم نه ورکوي. له دو کلونو زیارګاللو وروسته د غزوانان د فرانسې د نورماندی سواحلو ته رسیږي او د برېټانیا په واورینو غرونو یې سترګې لګیږي. دغلته د هغوی تره د ځوانانو ته یوه اندازه پیسې لیږي او د لارې یو چلوونکي ته پیسې ورکوي چې دوی برېټانیا ته ورسوي. چلوونکي د غزوانانو ته وایي موټر هیڅ کله نه تلاشي کیږي. دا واقعیت دی ځکه د موټر یوه وړه سړه خونه ده چې منفی 13 درجه هوا لري. د لارۍ دننه په دومره یخې هوا کې سفر د دغو دوه ځوانانو ژوند ته یو دام دی او کیسه هم په همدې غمیزې پای ته رسیږي. سپیکټیټر مجلې د دغې تمثیلي پارچې پای کې ویلي یوه موضوع بې ځوابه پاتې ده چې د دغې غمیزې مسؤل څوک دی؟ خپله کډوال، بېرحمه قاچاق وړونکي، غافله ترونه که د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان؟ انډین ټایمز ورځپاڼې بیا له آیرلند سره د کرکټ په پرونۍ لوبه کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز پر پزړه پورې لوبي یو لیکنه خبره کړې. ګربز چې د افغان لوبډلې اوپنار یا د سر لوبغاړي وو پرون یې 9 شپږیزه او 8 څلوریزه ووهلې. ورسپانې لیکلي ګربز په دې ډول لوبي سره د کرکټ په نړیوال شورا کې ښه ځای ترلاسه کړ.
پنګرهار کې وبنسټ نږدې سلطنه بي وازلي او یتیم ماشومان خصوصي تعلیمي مرکزونو ته معرفي کړي دي. نور په دې راپور کې
دولس کلن سید بهادر چې څو کال وړاندې ترې وینای علاج ناروغي د پلار سیوره واخیست او د مور یوازینی زوی ده، شاوخوا دوه کاله په جلال آباد کې د کاغذونو او پلاستیکونو پر راټولولو د کور نغره توت ساتلی و. سید بهادر د قلم او کتاب د توان نه لرلو له کبله اړ شوی و چې د زده کړو ارمان په زړه کې خخ او د مور او کورنۍ د لاسنیوي لپاره مټې راونغاړي. دې چارې شاوخوا دوه کاله دوام وکړ، خو قسمت یې و ورځ د ژوند بڼه بدله او نن په یو خصوصي ښوونځي کې د څلورم ټولګي زده کوونکی دی.
مخکې چې پلان مې چې ژوندې او مکتب کتاب چیر څه اخیستل چې مړ شو، بس موږ به تعلیم پاتې شو او په کوڅو کې ګرځېدو او پلاستیکونه خزل راټولولې.
د سید بهادر مور وایي خوشاله ده چې زوی یې د نورو په شان ښوونځي ته ځي او تمه لري چې زوی به یې په راتلونکو کې ډاکټر یا انجینر شي.
زه ډیر غټه تم لرم په دې چې د مکتب کې د بیا شخصي مکتب کې د بیا سره جوړ شي د خیر سره زه به کور کې ناست یم دوی به ماشوم نخلي زه به کاروم ډیره خوشاله یم ولې نه
زبر بیا د یوې بل یتیم یو بې وزلې کورنۍ غړی دی چې د بې وزلۍ له کبله یې په کوڅو کې جوش کړي الوګان پلورل دی چې اوس د دریم ټولګي زده کوونکی دی وایي مخکې خپل نور همزولي لیدل چې کتابونو سره ښوونځیو ته تلل نو زورېده به ورمانې و چې کشکې دی هم د دوی په څیر وای
مخکې چې مکتب کې نه وم چې خلک به تېرېدل ما به ډېره دغه کوو چې کشکې زه هم دې مکتب کې شم اوس زه ډېر خوشحاله یم چې زه دې مکتب کې اچولم او زه دغه کوم چې
د زبیر مور زرمینه چې تر دې دمه د خپلې کورنۍ سرپرست او په یوه ښوونځي کې د صفاکارې دنده لري وایي لوی ارمان یې دا دی چې له زوی د افغانستان لپاره یو ښه خدمتګار جوړ شي
ډیره ډیره تمه مې د الله نه ده او الله پروردګار دې وکړي چې یو ښه تعلیم یافته او ښه خدمتګار دې جوړ شي چې د افغانستان لپاره ښه خدمت مو کوي او بزم په پټ او راټول شمه
دا په داسې حال کې د چې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار کې بد امنیتي او اقتصادي وضعیت او په دې وروستي یو کال کې د کورونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي قرنطین او بیکاری د بېوزلۍ کچه لوړه کړې چې له امله یې دغلته په سختو او درنو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی دی خو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې یو شمیر خیریه بنسټونه له دې ډلې افغان مرستندوی او پرمختیایي بنسټ غواړي چې هغه ماشومان چې بې وزلۍ له زده کړو لرې کړي او کار کولو ته یې اړ کړي راټول او خصوصي تعلیمي بنسټونو ته یې ور وپیژني د دغه بنسټ مشر میرویس میلمپال وایي په دې خاطر چې له بې سوادۍ او بې وزلۍ سره مبارزه کړې وي له کورنیو سره په همغږۍ ماشومان ښوونځیو کې شاملوي
په دې وتوانېدو چې په بازار کې وګرځو خو هغه څوک چې د تعلیم نه پاتې دي یا یتیمانان دي یا بې وزله دي او مکتب ته نه ځي هغه خصوصي مکاتبو ته معرفي کړو تر نن وخته پورې 15 ماشومانان چې زیاتره کچه یتیمانان دي خصوصي مکاتبو ته معرفي کړل
دغه بنسټ له 15 کالو راهیسې د 25 رضاکارو غړو په درلودو په ننګرهار کې فعالیت پیل کړی او په پام کې لري چې دا لړۍ نورو لورو پرتو سیمو ته هم وغځوي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سمه یو بهرنی موضوع د بشری حقوقو د څار سازمان خپل ژغ له هغو ژغونو سره خبر کړ چې له بوزنیا هرزګوبین څخه په دې هواد کې ډیره کډوالو ته د جمی په سړه هوا کې د استوګنې د یو مناسب ځای د چمتو کولو غوښتنه کوي د کډوال چې ځین افغانان هم پکې شامل دي د بوزنیا هرزګوبین په شمال ختیځ کې په سړه هوا کې بیا سري پاتې دي تفصیل احمد تکلنا
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د جنوري په 28 په یو بیان کې وویل چې د بوسنیا هرزګوینا چارواکو د کډوالو د بشری ناورین د حل په برخه کې ډیر لږ اقدامات کړی دي په دسمبر میاشت کې ورسله دي چې په دې هیواد کې د ډیرا کډوالو موقتی کمپ چې د لیپا په نوم یادېږي د اور د لګېدو په پیښه کې ویجاړ شو د 1200 په شاوخوا کې کډوال به سرپناه او به اسره پاتې شول د هیومن رائټس واچ په خبر پانه کې راغلی چې سلګونه کډوال او د سیاسي پناه غوښتونکو د بوسنیا هرزګوینا په شمال لویدیځ کې د کرویشیا سرحد ته نږدې له 0 په ټیټه درجه یخنۍ کې په کېګدیو کې اوسېږي چې دا د بشر د استوګنې له لومړنۍ شرایطو سره سمون نه لري نو د دې هیواد حکومت باید سمدستي هغوی ته د استوګنې یو مناسب ژمنی ځای چمتو کړي هیومن رائټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي د اور د لګېدو په شپو ورځو کې تقریبا 350 کډوال په خپل لګښت په سراییوو کې یو کمپ ته ولېږدول شول په داسې حال کې چې پاتې شاوخوا 350 کسانو یا په سوي کمپ کې دننه واړول او یا څیرمه ځنګله ته په سرپناه پسې ووتل چارواکو د کډوالو لپاره د لیپا کمپ په ساحه کې 1.5 کېږدۍ درولې دي چې هر یو د 150 کسانو لپاره ځای لري خو د ډنمارک د کډوالو شورا هیومن رائټس واچ ته ویل دي چې ټول خیمه د ژمي د سړې هوا د شرایطو لپاره مناسب نه دي د بشري حقوقو د څار د سازمان راپور یادونه کوي چې د لیپا کمپ په ساحه کې پر ډیر 350 کسانو سربېره 900 نور کډوال او پناهغښتونکو په اونا سانتا سیمه کې په هغه ودانیو کې د شپې تیرولو ته اړېستل شوی چې څوک نه پکې اوسېږي د بشري حقوقو د مدافع ډله د کرویشیا پولیس ته نږدې په بیهاج سیمه کې د بیرا په نوم د هغه پخوانی کمپ د بیا پرانیستو سپارښتنه کوي چې په تیره سپتمبر میاشت کې د سیمې د خلکو د اعتراض له کبله تړل شوی و. هیومن رایټس واچ وایي دا تر ټولو ممکن انتخاب دی، ځکه چې په دې کمپ کې د تودوخې وسایل، برېښنا، تشنابونه او د ځان مینځلو امکانات شته. دې ډلې د اروپایي ټولنې له غړو غوښتي دي چې د بوسنیا پر حکومت فشار راوړي څو دا بحران په تدبیر سره حل کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه 28.5 میلیون یورو چې اروپایي ټولنې په دسمبر او جنوري میاشتو کې له کډوالو سره د مرستې لپاره د هیواد ته ځانګړي کړي دي په سمو لارو ولګوي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز.
د ننګرهار چارواکي په پوځي عملیاتو کې د څلور دې شو وسلولو طالبانو د وژلو ادعا کوي. بل خوا تندر خلو اردو وایي چې په غزنی کې په یو هوایي برید کې وطنه وسلولو طالبان وژل سوي دي. په پکتیا کې یو قومي مشر حاجی رحیم د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل سو. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د چیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه پرون وګټله. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر وری ته ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د سپینډرو او سپینسرو د ساتنې په یو مرکز کې د اور لګېدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړی. 19 پروګرامونه په یو راپور پسې په کندوز کې یو اربیا جګړې زیاتې سوي او هر شپه د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې شخړې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
همغومره چې سګنې ژمی په کندوز کې د نورو کلونو په مقایسه سوړ دی، دلته د جګړې ډګر همغومره تود دی. د سپک او درنو وسلو د ډزو غږونه د کندوز ښار په شاوخوا سیمو ولسوالیو کې پرله پسې اورېدل کیږي او د دې ځای د خلکو د شپې خوب تښتولی دی. دلته د هغو کورنیو چې تازه جګړو په ساړه ژمي کې د خپلو کورونو له تودو غېږو کډه کړي هیله مندي نه ده پاتې. د کندوز ښار اړوند د چرخاب د سیمې اوسیدونکی 40 کلن شیر محمد چې د جګړو له کبله له خپلې کورنۍ سره ښار ته راکډه شوی وایي:
دغه ظلم زیاتی روان دی، موږ دغه سیاسي وروره دلته کډه کیږو، هلته کډه کیږو. باید د سولې دپاره یو پروګرام جوړ شي او سوله وشي، په دې کې به زموږ د ټولو خیر وي او د ټولو نه دا همکاري غواړو چې په دې کې همکاري وکړي او سوله راولي او امنیت راولي.
1.5 کلنه ملالۍ هم د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د چلمزار سیمې څخه راکډه شوې ده. هغه وایي چې دواړو خواوو زورولي یو. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی هم د کندوز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې د دې ولایت سیمه ییز او امنیتي چارواکي د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي دي.
ترتبط به وضعیت نامنی کندوز ابراز نگرانی میکنیم. ما نگران هستیم، مردم کندوز
د کندوز امنیتی وضعیت موږ اندېښمن کړی یو. موږ څو ځلې له مرکزي حکومت او له سیمه ییزې ادارې غوښتنه کړې ده چې د کندوز ښار امنیتي کمربند باید ټینګ کړي څو د تیرو کلونو فاجعه بیا تکرار نسی. او بیا هم پر امنیتي چارواکو غږ کوم چې د کندوز امنیتي وضعیت ته توجه وکړي.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې دوی د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول هڅو ډډه نه کوي. د کندوز ولی عبدالستار میرزکوال له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
طالبان بیا متاسفانه په جګړه تاکید کوي، ډیر په قوت خپل جګړې بیا پیل کړې دي، مګر دوی د خلکو د کورونو استفاده کوي، خلک په زور وباسي چې د کورونو زه دوی ته د جګړې زمينه مساعده شي. په دې وروستۍ دویم څپه د مذاکراتو کې بیا دوی په جګړې زور اچول، تقریبا د سلونه په حدودو کې پامل بي ځای شي وو چې د هغوی سره هم د موادو کومک شوی ده او د هغوی سره هم د شي و د ډوډۍ مرسته شوې ده.
دا بي ځای شوي خلک وایي په دوحه کې د سولې د دویمې مرحلې د خبرو له دوام خبر دی، ورته هیله من و چې جګړې به کمې شي. خو اوس چې د خبرو سره یو ځای د جګړې شدت کډې ور پر سر کړي، د قطر د سولې خبرو ته هیله مندي نشي لارلای.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغ لاس. د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې د حقوق خزو ژوند لا څه ډول تاوتې خوالي سره مخامخ وي چې میړې د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان. آیا یو کس د قانون لمخي په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي؟
د نبی رسول د جواب نه ورکول هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې.
د خزو ترمنځ تعادل څه معنی لري او آیا یو نارینه وازی د خوراک څخاک او جنسي غريزي په پوره کولو مکلف دي؟
بل مرد اگر
د یو نارینه لپاره چې که عدالت نشي کولای او حقوق نشي ورکولای او تعادل نشي کولای بل واده ورته حرام دي.
په دې خبرونه کې پر همدې موضوع جزئیات اورو. لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضرری خزي په غاک پیلېږي.
پنځه اولاد درم،
پنځه ماشومان لرم، خاون می بل خزه کړی ده، له هغه سره اوسېږي. زه می خپل اولادونو سره یوازې یم، نه کال کېږي چې یوازې ژوند کوم. خاون می هم څه نه لري چې موږ ته یې راکړي. له بانک قرضدار دی، هغه خزه یې پریزوره ورده، موږ ته یې نه راپېږدي. هر څه خپل کوم، هم د اوس هم چې راغلم لاره می ماشومان ته د پنځه روپو والا جرابی واخسته چې ماشومان میرا تا نجور نشی. اوس لسی گندل کوم او پلورم یه.
دا لیلا وچې میړه یو ور باندې بل خزه کړی ده. دا یل کوچنیانو سره لکوره شړلې ده. لیلا اوس د خپل اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطی کوي. برېښنا یو بل خزه ده چې لو ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده. برېښنا د ګندلو کار کوي او ل خپل کار تر دې د مرادې ښکاری. خو د تریخ ژوند سره کې لورایا په جړ مخ کې ښکاری. د برېښنا په خبره میړه یې بل خزه کړی او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوشنیانو پښتنه نه کوي.
د ستنی په څه کمه په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل یالونه روزلې چې ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړی حرکت چې ما پر یال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي. نه می خپل ځان د نظر و غورځوي او نه می خپل یال د نظر و غورځوي. ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه په خپل د ځان او خپل د ماشومان سره داس دغه نه جوړوم. سبا ورځ داس نه چې کملور زما پر کم سي او کم زه د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای.
بل لور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې ان څلور بدونه وکړي. ځینی خزي هم په هم دی باور دي. رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نګ دی راتلونکي کې به دا کار هم وکړي. رحیم زیاتوي دریم خزه زکه کوي چې دوی نوري میرمنې د لسوي